که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقۍ سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په شل کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ شخط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه، خط او رسم، څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسیږي، یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلفو استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي، مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې، مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخواني خطاطان خو هغه خو یو حد کړی و، هر استاد خپل یو سبک درلوده او لري. اوس مهال ډېری خلق دا وو پیروی کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته خښ کاری، کوم جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لاره ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درای کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کم، تاسو په جلال آباد کې د خطاطۍ د یو استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کوم شک نشته چې شایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یم تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلي وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخی فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوې هغه لمنه درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهیږم کېدای شي همداسې وسي، خو خوشنویسي موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډېر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا مانا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولی، کیدای شي چې تیره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هماغسې نه وي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کیږي که دوه ورځې دی ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي، یعنی دا ستاسو خبرې ترازم خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویس سي نو باید هره ورځ یو سات دو سات درې سات څلور سات دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلد نه شي.
او کاکړ صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله، و داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشوڼې او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته کش کوي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوې د لوم ونه کړ. هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوې د لوم ونه کړ. یار استا عشق د شاباسي ور نه دی، یار استا عشق د شاباسي ور نه دی، تا د خوشحال بابا پر رنگ ونه کړ. په خاموشي می څنګه نه تیر شولې، په خاموشی می څنګه نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سه شرنګ ونه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ ونه کړ. پرون وعده و هیڅ خوند ونه کړ، رباب زما په غې کې ترنګ ونه کړ. دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دا پرنګونو پسې ورکه جلی، دې کبرجنې غنم رنگ ونه کړ. کله دې هم خوې د لوانګ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو، باغ، ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیل شي.
زماستر گو کے اوخ کے ستاند تل لو بہانے خجوڑ دکڑے بیادا پریخوں تل لو بہانے زماستر گو کے اوخ کے ستاند تل لو بہانے
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن، ملګرتوب او یووالي په موخه آزاده مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینه کې تیګ زړاو بشي چیوانه څوبه مې په زړه شي په لار څم داس کړ نوشي مده جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمو نه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ:
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې، مېپل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې، وعدته اترنس دکا پاتې خوتا یا تونا، وعدته اترنس دکا پاتې خوتا یا تونا، د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې، هغه داسې ټپې کوي چې خاص دې پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبریو سیمه چې په خواله جګړو ډېره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل:
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اورېده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیماً زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د شاغلي صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم رغلی دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځانونه ور باندې پوهېږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف د خوب څه دی، د خوب تعریف مو وکړو، بیا څه ډول ښه خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول له منځه وړلی شو، یا مثلا عادت څه شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول له منځه وړو، څه ډول ځانونه عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا او دغه شیان. نو ښه ځانګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تشه انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خفه کیږمه، دا وایي خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لاره خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغه کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لاره در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي، او عملا درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چا څړول کړي. روپانه په وکیتون ولاړه ده، په علم ولاړه ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه در کول کیږي، نو په همدې کتاب کې داسې څه هم شته چې دا ادعا شوې ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، له کومو ستونزو تیر شوي دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. او دا بیا که انګیزه در کول کیږي، نو تر شایي داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی، او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه ایډ هغه کوم غرایز چې دی چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دی چې بیا ټول عمر د ده په شخصیت کې تاثیر لري، او د ده په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو اروپانه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر د ډېر موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غم غمجنې خاطرې داسې څه په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده، څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول لتیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضی اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس خفګان سادیزم نرسیسیزم مثلا بعضی کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند داخلي او دا یو اروایي ستونزه ده. نیه مثلا ډیر زیان غرور او تکبر بعضی کسان لري خو ځان ډیره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري لار چې ځوان ځان لوړ بولي دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو مثلا اضطراب لرو نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته څه ډول یې له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو په عادت باندې بحثونه شته او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي زموږ ژوند ډېره تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضې نور کسان د خوب په اړه د فکر په اړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه ته وایي په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده ځکه تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې ښې پیسې ولرم زه به خوشحاله یم خو چې هغې حالت ته ورسېږي بیا هم خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرګردانه نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته لدیز موږ اړتیا نه پوره کیږي خو خوشحالي بیا لږ تر بیله ده دا خپل چل زده کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دي پوره وي یو کتاب واخلي څو ورځې به ځان خوشاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا موسیقي چارچا او تل سره سیده خوند اخیستل شي داسې بیلابیلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بیلابیلې خبرې دي اروایي ارامي څه شی ده مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بعضی روپانیزي مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې بیلابیلو برخو کې دي او ځینې وړې جملې راوړل شوي وړې جملې بعضې انګیز شوي لکه یادونه وکړه وایي وندې خو بعضې ډېرې ګټورې وي ځکه ځینې جملې بیخي د یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې له هغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو او وروستۍ برخه کې بیا لس روپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپوهنې سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي او دا هم موږ فکر کولو ته هم رابولي مثلا له کومې زاویې ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپوهنې د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه دی هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغی. فکر می کوو چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته وه؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره په راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تېره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تېره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځایه بل ځای ته تګ ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخې پوښلی وو او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. د خبرو یې وهل زیات کول، د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت راکې نه وو. مجبور و ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار یې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 100,000 افغانۍ ورکړې او 1,500 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
I'm not afraid.